بینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوریدو ته حفیظ آصفی صاحب او زوزی با خادم د خبرونه قربانی یو قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې د زده کړو یو سازمان چې نوم یې د الف فیلان وای 1500 افغان مهاجر ماشومان په کمپونو کې او د پاکستان په نورو سیمو کې د ښوونځینه محروم دي او وی چې د دې ماشومان عمر د 15 تر 14 کلونو پورې دي او دغه پناهغښتونکي مهاجر ماشومان چې دي وای دوی په ملګرو ملتونو کې راجستر دي
علاوه بر این نهاد همچنان گفته که به طور تخمینی 1,000,000 کودک مهاجر که به طور رسمی ثبت نشده هم از آموزش محروم هستند.
اوس اصلی مسئله دا ده چې د پاکستان د نوې حکومت به چېغه د تازه خبر راغلی دی چې آصف علي زرداري جمهور رئیس شو. دغه نوې حکومت به د نوو پناهغښتونکو افغان مهاجرو سره څه چلند وکړي؟ دا د چلند او وضعیت کې به بدلون راشي؟
ای همه را با مهمانای محترم در برنامه روک و راست سپین خبر امشب در میان میگذاریم. اما قبل از اینکه مهمانا را خدمت شما معرفی کنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم.
ویان احمد الله ارچیوان د بشری حقونو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان، د ازادۍ کور، د بشری حقونو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقونو د څار سازمان، د ښځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډ لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د ځورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستو له لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شاملې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د افغان جونو او ښځو له ټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هره کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. تامس ویس نن سهار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس باندې دا مسائل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا 16 فره کرنډي کاروای افغاني ښځې د افغانستان د راتلونکو لپاره اړینې دي. طالبان وای د کاسا زر پروژې عملی چاري چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په سرلیک کې پیلېږي. دا خبر د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې نن خبر کړی او لیکلی دی چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلېدو موافقه د جمعې پر ورځ د قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوری نظام په وخت کې بشپړې شي تر $1,000,000,000 ډیر لګښت راځي چې لوی برخه یې نړیوال بانک پر غاړه اخیستي. د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ټولنې د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش راپور او افغانستان لپاره د هغه د ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او وروستیو څرګندونو ته تون غبرګون ښودلې. په ځانګړي ډول یې د امنیتي مسایلو په اړه د هغوی څرګندونې رد کړي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پرمختګ، د قانون پلي کېدل، د مخدره موادو د هر اړخیز بندیز، د جبري راستنو شویو افغان کډوالو، د طبي پیښو پر وړاندې پر وخت برګون او د طالبانو د حکومت څخه مننه او ځینې نورې برخې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د یوناما مشر یادونه د مثبتو ټکو په توګه ارزولي راغلي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د ترکیې ولسمشر پرون له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې وویل هیواد یې د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دی. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی د اوکراین او روسیه ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشریزي منځګړتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندولې ل خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زیلنسکی سره تر بیگانه کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړي. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثیانو 15 بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. د امریکا مرکزی قومندانې ویل چې ځواکونه د حوثی ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ برید نن سهار د 4 بجو شپږو بجو ترمنځ وخت کې ځواب ویلی. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یوه توغندي د عدن په خلیج کې یوه تجارتي کښتۍ په نښه کړه چې په کې درې عمله ووژل شو او نور سپرلۍ مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. روسي ځواکونه وایي چې اوکراین تېره شپه د لسګونو ډرون الوتکو په مرسته د روسیې په لویدیځو او جنوبي برخو بریدونه کړي، خو د دې بریدونو ځاني او مالي تلفات ډېر لږ دي. په دې اړه مو دې راپور ته پام راګرځو.
د روسیې د دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د روستوف، کورسک، بلګورود او ویلګوګراد پر فضایه د 40 ډرون الوتکو مخنیولې یا یې نسکوره کړي دي. سیمه ایز چارواکو ویلي چې د بیړنیو چارو یو کارګر غالباً د دې بی پیلوټ الوتکو د ټوټو د رغورځېدو له امله سربیرن ټپي سوی دی. د رپورټ له مخې د ډرون یو برید په تاګانرو کې سوی دی، هلته د ای 50 څارونکو الوتکو مرکز دی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د لوبل ډګر ورسته خبر داده چې د عربي متحدو اماراتو په شارجه خار کې د شدید ورختونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالي لغوه شوه. تاکل شوی و چې نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې یاد سیالي پیل شوی وي. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلي د لوبغالي د ډیر لونوالي له امله د تخنیکی کمیټې او نورو مسؤلانو د پریکړې پر اساس یاد سیالي لغوه کړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس د خبرو اترو یا سپین خبري یا روکو راس پروګرام بس پیلو. بس نن دا چې په پاکستان کې د زده کړو د پلوي سازمان چې هغه ځان الف اعلان نوموي ویل دي چې دلته په پاکستان کې 1500 افغان مهاجر ماشومان دي چې دوی په کمپونو کې او په پاکستان کې نور سیمو کې دي، مګر د زده کړو محروم دي. همدا سازمان وایي چې قریب 1 میلیون نور افغان مهاجر ماشومان دي چې هغوی راجستر نه دي، هغوی هم محروم دي. موږ سره سوال دا دی چې دا مهاجر ماشومان چې دي دوی څه وخت راغلي دي، څومره وخت کېږي چې دلته په پاکستان کې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د دوی لپاره دغه تعلیمي زمينه ولې نه ده برابره کړې او که برابره کړې ده مشکل څه دی چې د ماشومان مکتب نه پاتې دي. او بل سوال دا دی چې آیا د پاکستان د نوې حکومت په دې برخه کې سمرسته وکي، د دې مهاجرو په حال کې به کوم تغییر او بدلون راشي یا نه؟ دغه زموږ سوالونه دي. تاسو سره به هم ډېرې پوښتنې خو لږ وروسته د خبرونه د ملمنو سره غږیږي.
بله، مهمانای محترم برنامه امشب روکراس سپین خبری جناب آقای سید حشمت الله وجدانی، ژورنالیست و فعال حقوق بشر، و جناب آقای نجیب الله امین، کارشناس امور مهاجران هستند. پروفسور برنامه خانم زمانی میگن که دو مهمان محترم روی خط هستن. آقای وجدانی سلام، به شما خوش آمدین. صدای ما رو میشنوید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما، سلام به همکارتان و سلام به شنونده های گرامی شما.
تشکر از حضور شما. جناب آقای امین خوش آمدین به برنامه، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما رو میشنوید؟
ډیر زیاته مننه. لومړی تاسو ته او بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بالکل، او تاسو غږ اورم.
بله، تشکر از حضور هر دو مهمان محترم.
قدر من اوریدونکو تاسو نه هم مننه. دومره یادونه کوم چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو. ملمانه په ټاکلي مسلې باندې خپل نظریات او خپل تحلیلونه بیانوي. قضاوت تاسو کار دی او وروسته تاسو غږ پروګرام ته راشي، خپل نظریات څرګند کړئ. موضوع مو مخکې اعلان کړل، درنو ملمنو تاسو دواړه په خیر راغلی. دغه د مهاجرو ماشومانو په باره کې چې د مؤسسې کوم خبره کړې ده، د الف اعلان و چې 200,000 ماشومان دي، 250 اصلا دوی د تعلیم او تحصیل نه پاتې دي، ښوونځي نه محروم دي، او د دوی عمرونه د 15 تر 14 کالو پورې دي. دا داسې یو سند دی چې باید هر ماشوم ارزی کې چې وي تعلیم ته مثلا دوی فرصت ورته برابر وي د تعلیم او دوی تعلیم وکي چې همدا د تعلیم سند او د زده کړو سند مګر دغه ماشومان د تعلیم نه پاتې دي. بل خبر هم دی سازمان کړی دی چې 1,000,000 نورم دی هغه راجستر نه دي مګر د خو راجستر کسان دي. نو ملګری ملتونو مهاجر علي کمشنری خو ارزي کې چې مهاجر وي هغه د پر هر ډول سهولتونه برابرې د تعلیم مسله په سر کې ده. نو موږ سر سوال ده چې کدا راجستر دي څنګه په پاکستان کې په دې دومره وخت کې دوی ته د تعلیم زمينه نه ده مساعده شوی یا خونځای نشته ده یا لاقل یو څو خونځي نشته ده دوی ټول څنګه محروم دي دغه سوال ده. اسفی سپسوی چه سوال؟
بله، از نخست از جناب آقای بجدانی که در پاکستان تشریف دارن و در این امور مطمئنن که معلومات دارن میپرسیم که مسئله تا چی حدود مشکل کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان است و یا هم مشکلات دیگه ای که از طرف حکومت پاکستان در برابر پناهجویان تازه وارد بدون اسناد وضع شده
او یا خپل د ماجرین خپل بله. نور مشکلات لري کنه ډیر خبري بوي
بفرمایئ آقای بجدانی
سه مهربانی
در ارتباط یک گزارشی که نشر شده از جانب سازمانی که شما عنوان بردین باید بگویم که مهاجرینی که از سالهای متمادی در پاکستان زندگی میکردند به خصوص مهاجرینی که حدود 35 تا 40 سال در پاکستان سپری کردند و اینا خاطره مهاجرت را در اختیار دارند اما در آن زمان موردی که وجود داشت ملل متحد در ارتباط با قضای مهاجرین بسیار دقیق کار میکرد و پولای بسیار هنگفت بیره در اکثریت کمپ‌هایی که مهاجرین در چند چهار ایالت پاکستان اینا کمپ‌های داشتن توجه بیشتر بود اما با مرور زمان و با گذشت زمان امکاناتی که وجود داشت و مکاتبی که بخصوص UNHCR در این کمپ ها داشتن متاسفانه با گذشت زمان توجه کمتر شد به این کمپ ها.
بله.
من یک گزارش را که خودم از این کمپ دیدار داشتم با شما میخواییم شریک بسازم. من یکی از کمپ ها رفتم که در ایالت خیبر پختونخوا بود و در اونجا هر کمپ وجود داشت. در هر کمپی که مهاجرین زندگی میکردن تعداد بسیار زیاد بودن اما متاسفانه در هر کمپ فقط یک لیسه بود و در کنار اینا حتی یک مکتب دخترانه که تاسم پشتش دختران میتونیستن که در اونجا برن و درست بخوانن. زمانی که من با مسئولین صحبت کردم با مردمی که در این کمپ ها صحبت کردم دلیلی که اونا بیان میکردن مشکلات اقتصادی بود و عدم توجه UNHCR و یا دفتر ملل متحد به همین مکاتب. حتی مکتبی که در این کمپ وجود داشت تعداد شاگردان در هر سنف بالاتر از 70 نفر بود و از جانب دیگر شاگردان مکتب پول پرداخت میکردن خودشان و این پول جمع میشد توسط اداره مکتب معاش معلمین پرداخت میشد. یک تعداد معلمین بسیار محدود که یک معاش از جانب دفتر ملل متحد یا UNHCR داشتن. همین موضوع شما در نظر بگیرین در اکثریت کمپ هایی که مهاجرین زندگی میکنند اینا مهاجرین از صورت قانونی هستند با هم که یک چالش اینا رو برو هستند و بعد از تحول بعد از سال 2021 افغان های دیگه که به پاکستان مهاجر شدن اینا قانونی پیش ملل متحد ثبت نیستن. اینا مشکلات اقتصادی دارن در کنار مشکلات اقتصادی شرایطی که با اون مهاجرینی که به صورت رسمی ثبت هستن اونا دارن متاسفانه اینا ندارن. بنابراین مهاجرین یا اطفالی که به مکتب نمیرن اینا رو آوردن به کارهای شاقر که اکثر از اینا در جاهای مختلف مخصوص کار هستن. حتی کمپ‌هایی بودن اون مردم ها با ما گفتن که اگر شما یگان رسانن نید ما از این جهت سوری بسازن اکثریت فرزندهای ما در بعضی از جاها میرن به کره های خیستدی که یک چالش بسیار بزرگ است متاسفانه.
بله.
تشکر وجدانی سب کور موادن کافی معلومات و دغه خبره شي په هغه خبر پختونخوا کې و کم پدی او د یک یو لیسه ده خو واضح خبره ده مګر تاسو د اقتصادي مشکلاتو خبره وکړه چې د پاکستان د حکومت اقتصادي مشکلات دي د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری مشکلات دي کوم مشکلات دي او د دې وجه څه ده چې دا مشکلات پیښ شي بي وګورو چې زمونږ محترم ملما نجیب الله ورور سوی امین صاحب محترم ستاسو په نظر دغه اقتصادي مشکلات او وجه څه ده؟
ډیره مننه خادم صاحب. دلته مسله دا ده، زه به د خپل خبرې په دغه یو بیت باندې پیل کوم. وای چې ماشومان که د مشرق که د مغرب دي، د ژړه او د خندا انداز یو دی.
صحیح
خبره دلته دا ده چې اقتصادي مسله دلته چون دی ملمه یادونه وکړه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ په قوانینو کې ټول هغه کډوال چې هغه پاکستان ته کډوال کیږي، اروپایي ملکونو ته کډوال کیږي، کوچنیان یا د کم عمر لرونکي چې دي، دا په قوانینو کې یو خاص ځانګړی رول لري.
بله،
دوی که اسناد لري که نه لري، دولتونه مکلف دي چې دوی ته د تعلیم زمینه مساعد کړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې د پاکستان دولت د ملګرو ملتونو په دغه برخه کې بودیجه اخلي، ولی هغه ناغېړي کوي، د افغانانو سره دوګونی چلند کوي، او هغه څه چې د کاغذ پر مخ او د قوانینو کې د ملګرو ملتونو راغلي دي، هغه په کاملاً هغه رعایت نه کوي، د هغه قوانینو ته احترام نه لري، او هغه یوازې د کاغذ په مخ باندې پاتې دي. اصلا په پاکستان کې نه یوازې دا چې د زموږ د هغه کډوالو سره چې هغه لوړ عمر لرونکي دي، حتی زموږ د کوچنیانو سره هغه هم د کډوالۍ چې کوم قوانین دي د هغه رعایت نه کړي، او هغه څه چې اړتیا وي دي د زده کړو هغه نه برابرۍ ورته، او دا کار دوی کسدن کوي. د ملګرو ملتونو نه زه په دې باندې مطمئن یم، څنګه چې د ملګرو ملتونو ځینې راپورونه څه وخوړاندې نشر شوي وو، هغوی پاکستان ته ځانګړې بودیجه ورکوي د تحصیل او تعلیم په برخه کې. نو دلته سوال دا دی چې دا خو کوچنیان دي، او د غیر قانوني او قانوني مسله هیڅ مطرح نه ده. د کډوالۍ په قوانینو کې دا ډیر جوت راغلی دي چې کوچنیان که هر ملک ته ځي، دغه ملکونو اداري تعلیمي ادارې مکلف دي چې دوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي. او په دغه برخه کې د ملګرو ملتونو راپورونه کتا سی وګوري، هغه هم په دې خبره باندې ټینګار کوي چې موږ په دغه برخه کې مربوطه هیوادونو ته کافی مالی امکانات ورکو. په د پاکستان مسله د نورو هیوادونو سره، زه خو د اروپا سره هیڅ نه مقایسه کوم، بلکې د سیمه هیوادونو سره هم دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې د تاریخ په اوږدو کې دوی د افغانانو سره دوګونی چلن کړی دی، او کوم افغانان چې هلته کډوال کیږي، د دوی په اسناد او همدارنګ تحصیل تعلیم، حتی دوی ته د یو غلام فکر کیږي. یو کوچنی چې هغه افغان بیک گراوند ولري یا د کډوالۍ بیک گراوند ولري، هغه ته دوی په خپل مکتبونو کې اجازه نه ورکوي، او د دوی لپاره ځانګړي مکتبونو پر امن سکولو کې هم دوی پاتې راغلي دي. نو یوازینی علت هم دغه کېدلی شي چې د پاکستان بدبخته پالیسی زموږ د کډوالو لپاره سرخوږی جوړ شي.
مګر یو سوال هم دلته شته، هغه دا دی چې ملګری ملتونه چې پیسې ورکوي او دولت ته، درست د دغه پیسو د مصارفو سارنه هم بیا کېدې سي میکانیزم هم شته، او بیا د مهاجرو کمپونو تمزي هغه هم ګوري چې کار څومره په خ صورت مخې ته تللی دی یا نه دی تللی، لکه څنګه چې د دوی هغه پروګرام او قوانين دي. ملګری ملتونه چیرې دي چې وګوري چې پیسې ورکړي دي مګر ماشومان د خوندي نه پاتې دي؟
بلې خادم صاحب، دا ډیره ښه پختنه ده. په همدغه ارتباط باندې څو میاشتې وړاندې موږ په اروپا کې چې کوم افغان مدني فعالان او موږ ملګرو ملتونو ته یو ځانګړی لیک هم لیږلی و. پاکستان ډیر دوه مخه سیاست لري، یو څه چې د پردې تر مخه دي، یو څه چې د پردې تر شا دي. دوی دغه سیاست داسې لوبي چې د ملګرو ملتونو او همدارنګه د نورو مربوطه ادارو په سترګو کې خاورې اچي. خیالي مکتبونه بشتون ولري، د بودیجې په وخت کې به دوی ډیر خیالي راپورونه ورکړي د کاغذ په مخ باندې، ولی بدبختانه په عمل کې موږ ګورو چې هلته سره واندې نړیوال هم دا ګوري. کله کله موږ هم په دې باندې په ملګرو ملتونو باندې هم شکی شو چې دغه تصویر د سیمې هلته د افغانانو وضعیت، د کوچنیانو وضعیت، د تعلیم نشتون، د تحصیل نشتون سره د دې هم به تاسو ته راپورونه درکول کېږي چې د پاکستان ادارې د کډوال لپاره دغه امکانات برابر کړی دي، ولی بدبختانه امکانات نشته دي، او یوازې د کاغذ په مخ باندې د یو راپور په شکل باندې ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي.
تشکر جناب آقای امین. آقای وجدانی، در این گزارش هم چنان آمده که یک تعدادی که ای نهاد گفته 750,000 کودک، اما میگه که جدای از کسایی که ثبت ملل متحد نشدن، اونا هم بیشتر از حدود 1,000,000 کودک هستند. کسایی که ثبت ملل متحد شدن، اینا بیشتر در کمپ ها به سر میبرن. پناهجویان تازه وارد که بیشترشان هم فاقد اسناد هستند، در کجا به سر میبرن؟ با اونا هم واسه گزارش ها گفته میشه که به خاطر خوب که درآمد ندارن، همه اطفال شروع میکنن و کار برای اینکه یک لقمه نان برای فامیل خود پیدا کنن. درست است؟
آقای علیزی، میخواییم یک اشاره به صحبت های مهمان برنامه داشته باشم.
بفرمایید.
ببینید، قوانین در عرصه بین‌المللی به خصوص از جانب ملل متحد در بخش مهاجرین وجود دارند و دولت پاکستان بارها اعلان کرده این مورد را که ما کشوری هستیم که تابع قوانین نیستیم، چون پاکستان یگانه کشوری است که قوانین در عرصه مهاجرت نه از گفته وزیر داخلی قبلی ما امضا نکردیم.
یعنی کنوانسیون ژنو اینا امضا نکردن؟ کنوانسیون ژنو در مورد پناهجویان؟
بله، وزیر داخلی پاکستان به صراحت اعلان کرد که ما این قوانین را امضا نکردیم، بنابراین برخورد ما با مهاجرین در پاکستان به اساس قوانین داخلی پاکستان است.
پس پول چرا میگیرن خیلی؟ آقای وجدانی، پول چرا میگیرن از این اداره و باز میگن که ما امضا نکردیم؟
خب پولی را که اونا میگیرن و ادعایی که اونا دارن، میگه این کمک ها سابق بسیار زیاد بود اما فعلا کاهش پیدا کرده. و از جانب دیگه من اشاره کردم که من اکثریت کمپ ها را از نزدیک بازدید کردیم، حتی راپور ساختیم روی این موارد. مثلا یکی از کمپ ها را من برتون بکنم که در پنجاب بود، دو تا کمپ. من اونجا رفتم، مکاتب وجود داشت به نام مکاتب یونیکسیار. شاگردا ساعت 9 می اومدن، ساعت 11 پس می رفتن. اما در اینجا مکلفیت مردم هم از کسایی که در اون هم زندگی می کنن، باید اساتیدی که در اونجا وجود داشتن، باید اونا رو وادار می ساختن و اونا رو وادار می سازن. من با بزرگان اونا صحبت کردم که وظیفه شما چرا می گذارید که حرف بی تفاوتی علیه شاگردان شما صورت بگیره؟ شما باور بکنید به من اجازه نداد که داخل مکتب کنم و تصویر برداری بکنم، حتی کسایی که مسئولیت مکاتب را داشتند. و از جانب دیگه کمک هایی که از جانب دفتر UNHCR قبلا صورت میگرفت فعلا کاهش پیدا کردن. مکاتبی که قبلا وجود داشت یک تعداد زیاد از اینا مسدود شدند. اما جالبترین نکته در اینجا است که نصاب تعلیمی نیز تغییر کردن. نصاب تعلیمی از زبان پشتو و فارسی تغییر کرده به اردو، معنی دیگه از در اکثریت مکاتب. بنابراین در ارتباط به قضایای مهاجرین و جانب دولت پاکستان، همزمانی که بحران اقتصادی در پاکستان به وجود آمد، بدون شک که تاثیر دوچند اینا روی مهاجرین هست و دولت پاکستان خودش هم نیز ادامه کنه وقتی مردم پاکستان قربانی باشه، طبعا تاثیرش روی مهاجرین هم هست. شما بیاین، حکومت موقت پاکستان آمد یک بار دیگه اعلام کرد که 1.7 میلیون مهاجر از پاکستان باید اخراج شود، بیرون شود، بدون اینکه معیارهای بین‌المللی رو در نظر بگیرن. بهتر میتونم گفت که این مشکل جدی است و یگانه نهادی که میتونه در این همکاری بکنه دفتر ملل متحد، به خصوص دفتر UNHCR در پاکستان است.
ډیره مننه وجدانی صاحب محترم. امیر صاحب محترم، تاسو خو اوریدل چې وی اول خو اقتصادي مشکل او بیا د کمپونو کمید او بخید خونځي او کمیدل او بیا د نصاب په برخه کې چې پښتو دری نشته او په اردو ژبه تدریس، دا مورنۍ ژبه باندې تدریس خو بيخي د خود یونسکو هغه کې درج دی، څنګه دی پاکستان کې دا کار کولای شي؟
خادم صاحب، زه دغه د ملما چې خبرې یادونه وکړه د پاکستان امضا یا غړیتوب نه لرل، زه یو شی تاسو ته غواړم چې دغه جوته کوم. پاکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو داري شورا غړی دی او د کډوالو عالی شورا په پاکستان کې شتون لري، په زرهاو کډوالو ته د مهاجرت کارډونه ورکوي او هغوی ته امکانات ورکوي. دا خبره زه فکر کوم دوی وای چې موږ غړي نه یو، خدای دې دوی پالیسی دا ولی په حقیقت کې د ملګرو ملتونو پالی شورا کې کله کډوالو شورا دغه کیږي، د پاکستان ځنګړی استاد راپور ورکړي، دوی د کډوالو د جنیوا کنوانسیون غړي دي. دا چې دوی په دغه مسله باندې سترګې پټین، دا د دوی هغه بدبخته پالیسی ده چې ما مخکې مرته یادونه وکړه.
تاسو په کوم اساس وایي؟ او بخې
بله،
نجیب الله میزب، ته په کوم اساس وایي چې دوی ادعا کوي مګر دوی اصلا د کنوانسیون غړي دي، کنوانسیون امضا کړی دی، په کوم اساس وایي؟ کوم ثبوت؟
او بله، دوی د کډوالو د عالی شورا غړي دي. ثبوت یم دا چې د کډوالو عالی شورا کې چې کومه کلنې غونډه کېږي، د دوی استاد راپور ورکړي، د هماغه راپور په اساس باندې دوی بودیجه ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو د کډوالو شورا په پاکستان کې اکټیو ته د مهاجرت کارډونه ورکوي او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته، حتی د دوی د یونیسیر اداره لګیا ده د کیسونو په پرمختلو پرمخ وړلو باندې هم کار کوي. نو دا ما لپاره ډیره جالبه پدې ده چې پاکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو شورا غړی دی، هغوی ته راپور ورکوي، بودیجه ترې اخلي، یونیسیاری په پاکستان کې فعال دی، کیسونه پر مخ وړي او هلته خلکو ته د کډوالۍ کارډونه ورکوي، او وزیر داخله یو داسې څرګندونې کوي چې بالکل د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. حقیقت یو څه دي، ولې دوی چې څه وایي دا بالکل دا منلی شم چې د دوی نظامونه او د دوی د استخباراتي پالیسیانی دوی دا ځان ته اجازه ورکړي چې دغه سي غیر مسؤلانه څرګندونې وکړي او د خلکو په سترګو کې خاوري واچي. دویم موضوع تر اعظم خادم صاحب چې د پښتو ژبې یا د مورنۍ ژبې د نصاب خبره ده، لکه څنګه چې ما مخکې د دوی په سیاست باندې نیوکه وکړه، بیا هم دا وایم نه یوازې د کډوالو ته بلکې هلته پښتنو ته چې د هماغه ځي پاسپورټونه لري هغوی ته هم دوی دغه د مورنۍ ژبې د کړۍ دومره راتنګه کړې ده چې ممکن په نږدې راتلونکي کلونو کې په پاکستان کې اکثر پښتانه په پښتو لیکل و نشي کړی، پښتو و نه وي، د دوی پښتو تقریبا اوس هم 50% د منځه تللې ده. دا د دوی د استخباراتي دارو پالیسي ده، نه یوازې دا چې د کډوالو په برخه کې بلکې د خپلو ادباو په برخه کې چې پښتانه دي د هغوی په باره کې هم دوی دغسې چلند کوي.
ښه، نو دا وظیفه ده چې د مشکل باره کې وغږیږي.
د اصلا د ژبې په موضوع باندې خو زه فکر کوم چې باید په خپل دغه ولس راپورته شي او د خپل ژبې غوښتنه وکړي، خو ولس هلته هم دومره محکوم دی چې د خپل ژبې غوښتنه نشي کولی. غوښتنه وشي سرکوب کیږي. د باچا خان را په دی خوا تاسو هلته تاریخ کته سر وخت کار کو، هر یو څوک چې راځي شوی د خپل مورنۍ ژبې خبره کړي دا هغه بندي شوی دی، هغه په کلونو کلونو په زندان کې پاتې شوی دی. نو د دوی داخلي سیاست خورا د اندېښنې وړ دی، د کډوالو په برخه کې، د مکتبونو په برخه کې او د پښتنو په برخه کې.
نو یو ولادت به دا هم یا سیفي سیف فکر کوي چې مثلا هغه چې مورنۍ ژبه دری دی، هغه چې مورنۍ ژبه پښتو د اردو نه ده، زغوی به نزینو مکتب ته، یو ولادت به دا هم
شاید همي بشه. بله آقای وجدانی، یک مسئله است که شما پیشتر اشاره کردین که حکومت موقت بالاخره تصمیم گرفتن رقمی که همه ما شما آگاه هستیم برای اخراج کسایی که اسناد قانونی به گفته از اونا نداشتن، فکر میکنید که حکومت جدید پاکستان به رهبری آقای شهباز شریف بتانن این روند تغییر بدن و توجه بیشتر بکنن و شرایط پناهجویان تازه وارد و مهاجران بیشتر بهتر شود؟
ما همیشه آقای اصلی یک اصطلاح به کار میدارم به نام حکومت سایه، در اکثریت بحث های خود رو گفتیم.
بله،
در پاکستان هم یک حکومت سایه وجود داره که پاکستان اصطلاحی رو به او به کار میبرند به نام استبلیشمنت، یعنی این حکومت یا افراد و اشخاصی که نظام ها را در پاکستان تغییر میدن، سیاست های خارجی پاکستان را اینا رقم میزنن، استراتژی های بسیار بزرگ را اینا میسازن، شامل چند کتگوری از افراد میشه، شامل اردوی پاکستان، شامل استخبارات پاکستان، به شامل او افراد و اشخاص غیر دولتی که در موقع های بلند دولتی کار میکنن اما طرفدار نظامیان هستن.
بله،
این کتگوری اصل حکومت را در پاکستان رهبری میکنه و تصامیم بسیار بزرگی را در پاکستان اینا میگیرن. در ارتباطی که حکومت موقت آمد به یک بارگی تصمیم به اخراج مهاجرین گرفت، من فکر میکنم که پالیسی ها بیشتر به بر میگرده به تصامیم امان حکومت سایه. اگر پالیسی ایجاب بکنه که این روند ادامه داشته باشه در حکومتی که جدید به روی کار آمده و قرار کابینه را تشکیل بده، من فکر میکنم که این روند ادامه داره. اما او حکومت سایه اگر تصمیم بگیره که روند متوقف شود، بنابراین تصمیم اونا تصمیم نهایی است. اما این سه مورد بسیار مهم است، یعنی قضایا. مورد اول اقتصاد پاکستان، مورد دوم چالش سیاسی که فعلا با تشکیل حکومت همشمول در پاکستان به وجود آمده بسیار ربط داره، و چالش سوم امنیتی که فعلا پاکستان با مشکلات امنیتی بسیار جدی روبرو است. هر سه مورد خواسته تاثیر خود را روی مهاجرین متاسفانه دارن. و باز هم من روی صحبت های خود رو تاکید میکنم، شما ببینین وقتی که وزیر داخلی پاکستان یا نخست وزیر پاکستان می به صورت واضح اعلام میکنن که ما پابند هیچ قوانین بین المللی نیستیم و هیچ قانون وجود نداره و ما امضا کننده هیچ قانونی در ارتباط به قضایای مهاجرین نیستیم، بنابراین تصمیم ما بر اساس تصمیم داخلی خود دولت پاکستان است. یعنی اگر اگر ما خواستیم که مهاجرین را اخراج بکنیم، کسی نیست که به ما بگه که چرا این روند ادامه میدن. بنابراین طوری که ما در چند سال گذشته دیدیم تقریبا در حدود 500,000 مهاجرین را اخراج کردن و فعلا روی تصمیم خود نیستاد هستند. اما با اینکه تحولات سیاسی در پاکستان به وجود آمد، این روند بسیار بطی شد و حتی میتوان گفت که متوقف شد. اما در کل کسانی که در پاکستان تصمیم میگیرند افراد و اشخاص دینی هستند. بنابراین حکومت های ملکی که در پاکستان به وجود میاد، من فکر میکنم این از حته صلاحیت اونا خارج است، اما تصمیم گیرنده از اونا هستند.
خب تاسو نه مننه وجدانی صاحب نجیب الله امین صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د وجدانی صاحب نظر دی واوریدو، تاسو فکر کوئ د مهاجرو په وضعیت کې به د دینی حکومت پر راتلو کې څه بدلون راشي؟ مثلا هغه مشکلات چې لري هغه کې به لږ سهولت راشي؟ ځکه اوس هم ډیر زیات افغان مهاجرین او پناه غوښتون کې په پاکستان کې پاتې دي.
د تیرو تجربو ته په کتو باندې، د پاکستان تیرو تجربو چې مونږ هغه ته په کتو باندې باید زده وایم چې پاکستان چې کلم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، دوی دغه سی یو کار کوي چې د ملګرو ملتونو توجه ځان ته راوګرځي. د تاریخ په دغه کلونو کلونو کې تقریبا دغه 25 کلونو کې چې مونږ د دې شاهدان یو، کلم چې په دوی باندې اقتصادي مشکل راغلی دی، دغه سی وخت عمل خي او به ملګرو ملتونو دوی په دغه ډول باندې کومک او مرسته ترلاسه کوي. که تاسو په یاد وي تقریبا 9 کال مخکې چې دوی کله د کډوالو مسله را مخ تکړه، نو ملګرو ملتونو هلته مداخله وکړه او دوی ته یو څه امکانات ورکړه. پاکستان دائم دوه مسایل باندې ډیر زیات دوی دغه کړنې تر سره کوي. یو مسله چې د دوی سره د پاکستان او د افغانستان سیاسي روابط دي. کلم چې دغه دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط ترنګل کیږي، نو دوی زور لکډوالو باسي. نو زه فکر کوم که دغه نوې نظام رامنس شي، لکه څنګه چې ورور په خپل خبرو کې ویلي، د پاکستان ملکی اداري هغه یو سمبول دی. هغه په دغه مسایلو کې دومره د پیسو جرأت نه لري. الته پاوچ حاکم دی، د کومې کلیدی پیسې چې کیږي هغه پاوچ کې د دوی صدر اعظم او د دوی نور ملکی اداري چې دي هغه یوازې سمبول دی. او که د ملکی ادارو چارواکي اغوی د پاوز د پریکړو مخالفت وخی، نو هغه درې ورځې هم په مغه خپل دند باندې نشو پاتې کېدلې. نو پاکستان کې نوې نظام رامنځته شي، زه فکر نه کوم کوم دومره مثبت تغیرات راشي. څه چې د پاوز خوخه وي ماغه بکیږي، او پاوز دائم سیاسي او اقتصادي مسایل په نظر کې نیسي، او د ماغه طبقاتو باندې دوی دغه ډول کړنې تر سره کوي.
بله
تشکر آقای امین. جناب آقای وجدانی، یکی که در جایی که شما رفتین چشم دید خود پیشتر بیان کردین، آیا دخترها و پسرها با هم یک جای می رفتن و لیسایی که شما از اون هم بردین، و یا ای که جدا بود برای دخترها جدا برای پسرها جدا؟ یک مسئله. و مسئله دیگه که چقدر اینمی مسئله باعث میشه فشارهای اقتصادی و همچنان محروم بودن از تحصیل که بعضی ها داوطلبانه برگردن به کشورشان به افغانستان؟
دو مورد برای که من متوجه شدم در جاهایی که من بازدید کردم، هدف هم فقط ای بود که بریم وضعیت آموزش در کمپ ها بررسی بکنیم. کمپ هایی را که من روز رفتم، مکاتب دخترانه و پسرانه جدا بود، اما متاسفانه از امکانات ابتدایی هم برخوردار نبودن. وقتی که از مردم محل پرسیدم، اونا گفتن که همین مکاتب بسوخته شدن، مردم کمپ یا مردم محل پول پرداخت کردن به خود اینا این مکاتب را ساختن. شما فکر بکنید در گرمای بسیار سوزان پاکستان که تقریبا بالاتر از 45 درجه میره، در یک سنفی که ما اونجا متوجه شدم با استادا حکایت میکردن در حدود 70-80 نفر اونجا درس میخوانن. اما جالب این بود که از همین مکاتب شاگردانی که فارغ شده بودن، اونا گفتن شرایطی که نظام قبلی در افغانستان حاکم بود برای ما مساعد بود. اینا رفته بودن در افغانستان در امتحان کنکور شرکت کرده بودن، حتی از تا فرزه طب فارغ شدن از ننگرهار دوباره آمده بودن به عنوان دکتر در پاکستان کار میکردن. این موضوع برای من بسیار جالب بود. اما در کنار این متاسفانه لیسه برای دخترها وجود نداشت. دو مشکل در اینجا وجود داشت. عدم امکاناتی که متاسفانه در اختیار این مکاتب قرار گرفته بود. ما پیشتر یادآور شدم که یک تعداد استادان محدودی را دفتر یونیسیار معاشات اونا را پرداخت میکردن، اما استادان دیگه یا معلمین دیگه که در اونجا مصروف بودن پول اونا را خود شاگردا پرداخت میکردن، اما یک مقدار فیزی که اینا گذاشته بودن. اما یک تعداد از خانواده هایی بودن که به خاطر اینکه وضعیت اقتصادیشان به حد خراب بود اونا توانی پرداخت همون فیز هم نداشتن و این موضوع باعث شده بودن که یک تعداد زیاد از خانواده ها از درد اطفالشان محروم بانند. و این موضوع بیرد که من در پنجاب دیدم و متوجه شدم، در پنجاب هم این مشکل وجود داشت. بعض خانواده هایی بودن که من با اونا صحبت کردم گفتن که علاقه داریم طفلای ما بره به مکتب. حتی خانواده هایی بودن که یک خانواده صاحب 8 تا 9 تا فرزند بود، وقتی که با اونا صحبت کردم اونا گفتن که اگر اینا درس بخوانن و فارغ هم شوند اینا نمیتونن ادامه تحصیل بدن. بنابراین بهتر از فقر دامنگیر ما است و حتی ما پرداخت اینه نداریم که بتونیم به اینا قرطاسیه بخریم. این موضوع باعث شد که ما فرزندان خود را به جایی که به مکتب بودن دوباره اینا را میفرستیم به بازار در کارهای شاقه. اینا مورد متعدد بودن که من متوجه شدم. اما در این کمپ ها مکاتب دخترانه وجود نداشت. اما یک موضوع اساسی که در اینجا وجود داشت، من به اینا گفتم خیلی چرا شما در دفاتر ملل متحد که در اینجا نمایندگی داره چرا مراجعه نمیکنه و اونا رو باید شما وادار بسازین که در این قسمت همکاری بکنن؟ یگانه دلیل که اونا میگفتن که ملل متحد امکانات و بودجه که قبلا در اختیار داشت فعلا ندارن. بنابراین این موضوع باعث شده که اونا کمتر توجه میکنن به این مکاتب. اما مردم محل نیز باید تصمیم میگرفتن در این قسمت. ما پیشتر اشاره کردم مکتبی بود که فقط 1 ساعت شاگردا دست
میخوانند.
بعد مردم محل را که من صحبت کردم که وظیفه شما چرا میمانند که اینا 1 ساعت دست بخوانند، باید مکتب رسمی باشند. این یک چالش هایی بود که متاسفانه من در اونجا روبرو شدم و هیچ راه حلی وجود نداره به جز اینکه صداهای اونا را از طریق رسانه ها بلند کنیم.
تشکر آقای وجدانی.
وجدانی صاحب ډیر خټه کې یاد کړل دغه سو مسئله یاد کړې. ما ته یو بل سوال په ذهن کې راغی چې هغه هم نن یو خبر راغلی و د افغان او مهاجرو وضعیت په کتو د غدودي مشکلات او د پاکستان د حکومت د چلن او د دې ترڅنګ اوس د یو بل خبر مونږ ولستو چې هغه وی چې د پاکستان د بلوچستان د ایالت د اطلاعاتو وزیر د طالبانو د حکومت د غړو د کورنۍ د ایستلو خبره کړې ده او وی چې د غیر قانوني دی د دوی شتمنۍ د ضبط شي. نو اوسه پورې خو یوازې په افغانانو و اوس د طالبانو په چارواکو پسې هم همدا خبره شوې ده که دوی دغه تصمیم ونیسي چې دا د طالبانو کورنۍ چې په پاکستان کې دی، اسلام آباد کې دی، مختلفو ځایو کې دی، بلوچستان کې دی، کراچۍ کې دی، که دوی ته د وتلو امر وشي او د دوی هغه دارایي ضبط شي، دا به یو بل فشار وي چې هغه به په دې افغان ماجر جینو باندې م پر غوښتونکو باندې تاثیر وکي. تاسو څه وایئ امین صاحب محترم؟
خادم صاحب دا خبره ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې ما مخکې په دې خپل خبرو کې یادونه وکړه، پاکستان د کډوالو د وسلو په برخه کې یو شمیر صلاحیتونه ځانته ځانګړي کړي دي. مثلا مونږ او تاسو خپله مثال د افغان تجارانو ورکول شو چې دوی ته سوال او زارین کول او پاسپورتونه ورته ورکول. دوی ګوري چې کوم کډوال د دوی په پنه پدې د دوی په ګټه دی، هغه ته ټول امکانات هم برابرې، هغه ته کاغذونه ورکړي، هغه ته پاسپورت هم ورکړي. دغه مسله چې وستاسې د طالبانو یادونه وکړه، زه فکر نه کوم چې دوی دغه یو کار وکړي، ځکه د دوی هغه روابط ته په کتو باندې د پوجي وا پری کړی. خو زه فکر نه کوم د ملکی وزیر او خبره ده، خو
یعنی تاثیر نه لري.
پاوز نه غواړي چې مثلا دغه یو کار وشي چې هغه دغه سیاسي روابط نور هم خراب شي، ځکه الته په پاکستان کې یو بل سیاسي موضوع ډیره زیاته ګرمه ده چې د ټي ټي پی ده. نو که دوی دغه یو عکس العمل خي نو بیرته الته پاوز زیان ویری، نو هغه ځین ته په کتو باندې زه فکر کوم دا به چې د اطلاعات او کلتور وزیر یا د هغه مربوطه د صوبې چې کوم
چارواکي
خبره وي ولی په د پاکستان په سیاست او په استخباراتي مسایلو باندې چې څومره موږ مطالعه لرو هغه دا ده چې هغه خپل مخې ډیر زیات په نظر کې نیسي او غلطه د دوه هوادونو مخې هم وز ډیر زیات دوی ته د اهمیت وړ دي نو فکر کوم دا خبره به هیڅ امکان ونه لري په هغه وخت کې چې د دوی روابط د جمهوریت سره خراب و کته چې فکر وکړي اکثره امکانات و چې دوی په افغان طالبان ته په واقع ورکړي و نو سي طالبان نظام راغله د دوی روابط هم سره خدي نو څنګه کېدل شي چې په هغه وخت کې ورته امکانات ورکړي او ستر بیرته امکانات اخلي سرمایه ضبط کړي نو زه فکر کوم چې دا به هیڅ امکان ونه لري خادم صاحب
تاسو نظر خبر شو ډیر مننه
آقای وجدانی در گذشته ها به یاد من از زمان که پاکستان بودم بعدا در فرانسه کشورهای خارجی یا انجمنهای شاگردای مثلا ملاله مثلا استقلال و غیره و غیره اینا جمع‌آوری میکردن پول و مکاتب را در داخل پاکستان در اسلام آباد در پشاور برای شاگردهای افغان باز میکردن و این تنها مربوط به یکی دو کشور نبود کشورهای متعددی در زمینه آموزش کمک میکردن یعنی افغان ها هم بودن و معلم های سابق مکاتب بودن معلم های فرانسوی یا آلمانی که اونا کمک میکردن و چنین مکتبایی را ایجاد کرده بودن که رونقی هم داشت آیا در حال حاضر جدا از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان آیا چنین کشورها و یا نهادهایی وجود دارن که کمک بکنن برای تحصیل کودکان افغان؟
من خودم به یاد دارم بار اول که به پاکستان در همان زمان مهاجر شده بودم بسیار سهولت ها وجود داشت در پاکستان من خودم در یکی از مراکز آموزشی انگلیسی میخواندم که توسط افغان ها ساخته شده بود قسمی که شما یادآور شده یک تعداد زیاد از نهادها همین نهاد آموزشی را کمک میکرد و در حدود 1000 شاگرد داشت در اینجا که شامل زکور مغناس میشد درس میخواندن اما من فکر میکنم در شرایط فعلی نه زمینه همچون فعالیت ها مساعد است و قیودات بالای مهاجرین روز به روز بیشتر میشن آن زمانی که شما به او اشاره میکردین در مسیر ترخم یا در خط فرضی ترخم موضوع ویزه نبود رفت آمد بسیار آزادانه بود اما این شرایطی که در اون زمان وجود داشت فعلا وجود نداره متاسفانه کسانی که از افغانستان میان باید ویزه داشته باشن اسناد قانونی داشته باشن در غیر این صورت اگر اینا بازداشت میشن اخراج میشن بنابراین زمانی که در این عرصه قیودات با وجود آمد قوانین ساخته شد در سایر عرصه ها نیز هم که قوانین وجود داره ما میخوایم به یک موضوع دیگه اشاره بکنم در یک از مناطق اسلام آباد یک مرکز آموزشی را افغان ها ساختن و در اونجا مضامین مکتب و همچنان انگلیسی تدریس میکردن اما زمانی که دولت پاکستان اعلام کردند که مهاجرین غیر قانونی باید از پاکستان اخراج شوند در اونجا نیروهای امنیتی پاکستان رفتن در به اون مرکز آموزشی را مسدود ساختن حتی استادانش با خود بردن و بر اونا گفتن که شما دیگر حق ندارین در این عرصه فعالیت بکنن به خاطر که شما جواز قانونی ندارین یک تعداد از مراکز وجود دارد این مراکز توسط مهاجرینی که تازه آمدن از افغانستان اینا در مناطق خود ساختن اما این نهادی نیست که به اینا همکاری بکنن توسط فیسی که از جانب خود متعلمین پرداخته میشن اون هم به صورت غیر قانونی بیروند ادامه دارن اما شرایط آن زمان با شرایطی که فعلا وجود داره کاملا متفاوت است
تشکر آقای وجدانی
نجیب الله من سبت هست یسه وی دو پاکستان اقتصاد دومره خراب ده چه دوسی مشکلات افغان و مهاجر رو تخلق کردی خصوصا دو تعلیم پا برخه که
بلی خادم صاحب د پاکستان اقتصاد خو د ټول نړۍ ته معلوم دی چې حتی اکثریت هیوادونه چې دوی ورته خپل زولې غړولې وي دوی ته قرض نور نه ورکي او دغه سي نور مثالونه چې د دوی غالوته کې فزونه هیوادونه کې د قرض په مقابل کې ونیول شوې یا کوم ارقام چې د دوی هر وګړې څومره لکه پاکستاني کلداري قرضدار دي نو د دوی د پاوز پالیسی داسې ده چې دوی په بلابلو هیوادونو کې هغه کوم امنیتی مسایل چې دی هغه ته ډیر لومړیتوب ورکوي. د دوی اکثریت بجټ او بودیجی په ماغه کې مصرفيږي د تورستانو پر روزلو کې او په نورو مسایلو کې. خولي په ملکی کچه باندې د دوی اقتصاد وس نور هم د زوال په لور باندې روان دی او حتی نړیوال هم نور د قرض ورکولو دوی څخه ډډه کوي. چین ورسره د یو قرض ژمنه کړې و خو هغه سودی پر ډیر لوړ حساب ولو. نو د دوی اقتصاد خو ټول نړۍ ته معلوم دی خادم صاحب چې اقتصاد ډیر زیات خراب دی او دغه اقتصاد د دوی ورس تر بلې د خرابېدو په لور باندې روان دی. دغه وس په پاکستان کې د کالدار احمد او د مامورینو معاشات دغه سی یو کریزیس حالت ته چې یو مامور نشي کولای چې په خپل معاش باندې هغه د ژوند د اړتیا وی کرا او د برق بلونه دغه مسایل پوره کړي. نو دا د دې دغه تصویر د غربت او د اقتصادي مشکلاتو دا ټول نړۍ ته واضح دی چې دا اقتصادي وضعیت نور هم د خرابېدو په لور باندې روان دی.
نو یو خود پاکستان د اقتصاد ضعف شو د ملګرو ملتونو بودیجه خود غو ملکونه ورکی دلته خبره ده هغه ول نشي کولای کافی مرسته وکړي.
ملګری ملتونه خو هغه کوم راپورونه چې خبرې کاغذ د هر پویز زکړو په برخه کې دي یا کډوالو ته د زکړو په برابرولو کې دي هغه بالکل خپل راپورونه ورکی او دلته یو مسله دا ده چې هغه که هر څومره مرسته کوي نو د دولت سره په همغږي باید هغه مرسته وکړي ځکه چې نلته یو د دوی یو سیستم دی او نظام دی. نو دوی کوم ارقام چې نشرای کلنی ارقام چې نشرای چې مثلا په پاکستان کې د کډوالو سره د هر پویز زکړو او د نورو دغه مکتبونو پر امن سکولو کې څومره مرستي شوې دي دوی هر کال هغه ټاکلې ارقام اعلانې ما سره اوس د 2023 کال ارقام پلاس کې نشته دي خو کته غواړي هغه ځکول شم به تاسو ته ولېګم ولی کډوالو عالی شورا یا د ملګرو ملتونو چې کومه د کډوالو شورا ده اغه د نور هیوادونو سره لکه په نړۍ کې چې نور هیوادونه دي امدا ډول پاکستان سره خپل مرستې کوي او د خپل مرستو راپورونه هم نشري. دا چې مرستې آلته په خړ ډول باندې نه رسیږي پاکستان دوه مخه سیاست کوي او خصوصا د افغانانو په وړاندې باندې او خیلی راپورونه بیرته زینو دا بلا مسله د خادم صاحب.
تشکر از هر دو مهمان محترم. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مونده، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. آقای وجدانی با اون چه گفته آمد درنمای تحصیل و آموزش کودکان و نوجوانان افغانی که در پاکستان هستند شما چگونه میبینین؟ آیا در زمینه امکانات هست که جامعه جهانی و یا نهادهای مستقل حقوق بشر توجه بکنن؟ بفرمایید. 2 دقیقه وقت داریم.
من میخوام یک مختصر اشاره داشته باشم به صحبت های قبلی. ما یک جلسه به سخنگوی دفتر یونیسیا در پاکستان داشتیم، همین مورد را به اونا شریک ساختیم. یک جمله بسیار مهم را که اونا اشاره کردن در جلسه گفت اگر چی ما دفتری مربوط به ملل متحد هستیم اما دولت پاکستان را راضی نگه دار باید رضایت اونا را باید با خود داشته باشیم. در غیر این صورت ما نمیتونیم که به فعالیت های خود به صورت فعالانه پاکستان ادامه بدیم. موضوع برای خود من شخصا بسیار جالب بود. اگر شرایط همین گونه ادامه پیدا بکنه در پاکستان و همین شرایط وجود داشته باشد در قسمی که پالیسی قبلی که دولت پاکستان در مورد اخراج مهاجمین داشت اگر این پالیسی دوباره احیا میشه و همان روند ادامه پیدا میکنه من فکر میکنم شرایط برای مهاجمین در پاکستان بدتر خواهد شد و بالاخره افغان ها مجبور خواهد شد که پاکستان را ترک بکنم اینا به افغانستان برگردن. اما در افغانستان هم شما شرایط را میبینیم که دختران این سرزمین اجازه ندارن به مکاتب برن. در غیر این صورت ملل متحد نمیتونه به صورت مستقلانه در پاکستان من فکر میکنم کار بکنه. آینده مهاجرین به خصوص اطفال من فکر میکنم آینده تاریخ خواهد بود.
تشکر آقای وجدانی. آقای امین بفرمایید، 2 دقیقه شما وقت دارین.
ولی فکر کوی چې افغانستان ته د افغان مهاجر په بیرته تلو باندې به د افغان نو ماشومان د تعلیم لپاره کچیر ملک ته ولېګل شالته زمينه ورته مساعد شي او کنه پاکستان کې به سرنوشت څنګه شي؟
2 دقیقه وخت دارین آقای امین.
بله
بله خادم صاحب، زه خو دغه یو مسله ډیره زیات اړین بولم. اکثریت هیوادونو کې چې کله دغه انتخاباتي مبارزه پیلېږي نو دوی د کډوالو مسلې او نورو مسلې د خپلو کمپاینونو د سرټکی ټاکي او کله چې دوی سیاسي اهداف ترلاسه کړي نو بیرته دوی په پالیسۍ کې نرمخ رامنځته کیږي.
صحیح.
یو خبره چې هغه ډیره زیات ضرور ده، باید دا ونه ورته وکم، نه یوازې دا چې افغان کډوال به بیرته مجبوریږي چې خپل هیواد ته بزي، بلکې په دغه ورستیو کې د پاکستان په زرګونو خپل پاکستانیان مجبور دي چې پاکستان ترکی اروپا ته د پاکستانانو چپی راځي تي شي وي دي یوازینی علت هم دغه دی چې هلته اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې په خپله پاکستانیان د پاکستان پرې خودلو ته اړ شوي دي. نو دا خبره زه په ډاګه ویلی شم چې افغان کډوال به دې ته مجبوریږي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي او د خپل وطن امکانات او اقتصاد به د پاکستان په اقتصاد او د پاکستان په حالاتو باندې غوره ګڼي، ځکه پاکستان ورځ تر بلې د خرابېدو په لور باندې روان دی. اقتصادي ستونزې، د تعلیم زمینی نه برابرول او نور دغسې مسایل دي چې اغلته نه یوازې دا چې د کډوالو ژوند سره مخ دی، بلکې په خپله د پاکستان د وګړو لپاره هم خورا یو چیلنج دی چې هلته پاتې شي تحصیل ته، تعلیم ته، او یا هم د ژوند کولو لپاره چې هغه کوم اقتصادي امکانات دي هغه نشته، مجبور دی چې دوی هغه هیواد ترکیې د اروپا په لور باندې چپی چپی راشي، او یا هم میډل ایست عربي ملکونو ته لاړ شي او هلته مزدوري وکړي تر څو د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي.
به نهایت تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای وجدانی و آقای امین جان، سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
با ما خمخا دیر تشکر
آل هم خبرم. رسیده آصف علی زرداری کاندید مشترک احزاب پیپلز پارتی و مسلم لیگ نواز با کسب 411 رأی نمایندگان پارلمان مرکزی و پارلمان های ایالتی پاکستان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در برابر زرداری، محمود خان چکزایی از شورای اتحاد سنی که توسط تحریک انصاف پاکستان تحت رهبری عمران خان حمایت می شد نامزد شده بود. از چکزایی در انتخابات 181 رأی به دست آورد. زرداری از سال 2008 تا 2013 نیز رئیس جمهور پاکستان بود. حال هم ادامه خبرها با رویا زمانی.
با تقدیم سلام، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از امضای قرارداد پروژه کاسا 1000 میان نمایندگان کشورهای دخیل در این پروژه خبر داده است. کاسا 1000 یک پروژه بزرگ اقتصادی است که برق را از آسیای میانه به آسیای جنوبی انتقال می‌دهد و بانک جهانی آن را تمویل می‌کند. شرکت برق برشنا نیز امروز شنبه 9 ماه مارچ با نشر اعلامیه گفت که نشستی با حضور نمایندگان بانک جهانی، افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان و پاکستان جهت آغاز پروژه کاسا 1000 به تاریخ 7 و 8 ماه مارچ در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. در اعلامی آمده است که بنابر درخواست کشورهای دخیل منطقه و آمادگی و اطمینان از سوی شرکت برق افغانستان، کار پروژه کاسا 1000 دوباره از سر گرفته می شود. یک نهاد فعال در بخش آموزش موسوم به الف اعلان در پاکستان میگوید که 570 هزار کودک مهاجر افغان در کمپ‌ها و سایر مناطق پاکستان از رفتن به مکتب محروم هستند. این نهاد میگوید که این کودکان بین 5 تا 16 سال عمر دارند که ارقام آن با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نیز ثبت شده است. عمر اورکزی، یک از کارمندان این نهاد به صدای آمریکا گفت که علاوه بر این کودکان، به طور تخمینی 1 میلیون کودک مهاجر که به طور رسمی ثبت نشدند نیز از آموزش محروم ماندند. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان میگوید که حکومت طالبان باید تاوان عدم کنترل تروریست ها را بپردازد. جان اچکزای اخیراً در شبکه اجتماعی اکس خواهان اخراج خانواده های اعضای طالبان افغانستان از پاکستان و مصادره دارایی های غیر قانونی آنان شده است و همچنان پیشنهاد کرده است که پاکستان باید با ایالات متحده در جلوگیری از بررسمی شناخته شدن طالبان همکاری کند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه گفت که انقره از گروه شبه نظامی فلسطینی حماس قاطعانه حمایت میکند. شرح بیشتر را از فرخنده پیمانی میشنوید.
این مقام ترکی طی سخنرانی در استانبول گفت که هیچ کس نمیتواند کانان را متقاعد بسازد که حماس یک گروه تروریستی است و ترکیه همواره آشکار با رهبران حماس صحبت میکند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول یکی از چهره های سیاسی اسرائیل، اردوغان یکی از منتقدان شدید اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه بوده است که پس از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل آغاز شد. پس از آن که در پاسخ به این حملات اسرائیل حملات را بر غزه آغاز کرد، اردوغان اسرائیل را یک دولت تروریستی نامید و آن کشور را به نسل کشی در غزه متهم کرده است. در یک خبر دیگر، وزارت صحت غزه امروز شنبه خبر داده است که در جریان بیش از 5 ماه جنگ میان حماس و اسرائیل تا حال 30,960 فلسطینی شامل کودکان و زنان کشته شدند. این در حال است که بر اساس خبرنامه این وزارت در 24 ساعت گذشته 82 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند. از 7 اکتبر به این سو تا حال 72,524 فلسطینی دیگر در غزه زخمی شدند.
در ادامه خبرها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه هشدار داد که تامین آتش بس میان اسرائیل و حماس تا ماه رمضان دشوار خواهد بود. بایدن افزود که نگران احتمال خشونت در شرق بیت المقدس است، منطقه‌ای که اغلب شاهد تنش‌های شدید اسرائیل فلسطین برای دسترسی به یک مکان مقدس بزرگ میباشد. این در حالی است که طرف‌های میانجی در اوایل این هفته امیدوار بودند تا قبل از ماه رمضان روی انفاض یک آتش بس به توافق برسند. از سوی دیگر هزاران مسلمان روز شنبه در مقابل سفارت ایالات متحده در جاکارتا پایتخت اندونزیا مظاهره کرده و خواستار برقراری آتش بس در غزه پس از آغاز ماه رمضان شدند. مقام های امارات متحده عربی گفتند که انفجارها در خلیج عدن توسط حوثی ها در حال صورت گرفته است که قرار بود یک کشتی با پرچم سنگاپور از آنجا عبور کند. این تازه در این حملات این گروه تحت حمایت ایران از آغاز جنگ اسرائیل بر حماس در نوار غزه بوده است. به گفته فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام، این حمله میزایلی که روز جمعه صورت گرفت هیچ تلفات و خسارات را در پی نداشته است. جنرال یاساری سخنگوی نظامی حوثی ها امروز شنبه این حملات را تایید کرده و گفته است که در این حملات 37 طیاره بدون پیلوت بر کشتی های جنگی آمریکایی استفاده شده است. و فشارها بر مقام ها در ایتالیا برای بستن یک مرکز بدنام بازداشت مهاجرین پس از آن افزایش یافته است که یک مهاجر 19 ساله گینهی چند قبل در آنجا خود را القاویز کرده است. سناتوران مخالف دولت در شرایط اسفناکی افرادی که دستور خروج آنان از ایتالیا صادر شده و در انتظار بازگشت به کشورشان می باشند انتقاد کردند. در مرکز بازداشت مهاجران در ایتالیا از مدتها به این سو مورد انتقاد گروه های حقوق بشری قرار گرفتند. آنان این مراکز را سیاه‌چاله های نقض حقوق بشر توصیف می کنند که در آن مهاجران بدون مدرک بدون کدام اتهام برای ماها در شرایط بدتر از زندانها به سر می برند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
امریکا آقا گاشنا رادیو قدرمان آوریدون کو دسپین خبری یا رو کو راست پروگرام درنو آوریدون کو پروگرام مو آوریدو خبرونه هم تازه تازه نشر شل دا چه پسیمه کسی تحولات رازی ستاس پا جوان پا افغانستان که پا حالاتو سو تاثیر که نو یو فرصت تاسی تشتده چه روست ستاس غک پروگرام ترشه او پل نظریات سرگن که
بله. شنوندگان عزیزی، بود داشته های برنامه رو کو راست دسپین خبری که در همین جا با پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشید.